سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شو سي احمدي متاسي ازادي رادیو ته خواږیست مخکې درځي چې د نن ورځې د مطالبه تلر شو خبرونه د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته لیو شمیر خزو او انجونو سره یو ځای شوې ده چې د افغان خزو او انجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټول شوې وي. ملاله یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د انجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دې غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزی په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خبره کړې ویل دي چې په افغانستان کې انجونې له ښوونځیو منع شوې دي، په غزه کې انجونې تر بمبار لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې نیل تبي پیخو کړيږي. د ملګر ملتونو ویداري د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنګ لمرستې مننه وکړه. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د مقاګي دفتر یو چا د یکشنبه پوره د سپتمبر پر 2 پر خپل ایکس پانل لیکلی چې هالنډ له صندوق سره له 14 میلیون ډیر زیات مرسته کړې ده. دوه چا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو د مستر تمویلونکو هیواد د په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په راپور کې ویلي وو چې افغانستان او سودان هغه دوی ودونه دي چې تر 6 میلیون زیات وګړي د لوګي للوړی سرک مختی للوړی کچ سر مختی پراپور کې ویل شو چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې دغه کسانو شمیر له قحطۍ څخه یو ګاملر دی چې 19 میلیون او 900,000 ته ورسي چې دغه واده ټول نفوس شپږ سل وختل نه جوړوي. ټاکر شي چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله نن د درې ورځې سیالۍ په روسي مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ دوه سالې ګټلې دي او کنه درېمه مسابقه ویلي هم د لوبلړۍ ګټونکي دي. د افغانستان په کوربتوب د متحده عرب اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبي افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مزګر په 3:00 پیلېږي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یو بل پیښه ثبت شوې ده. ځای چارواکي وایي چې پرون شنبه په قلعه عبدالله کې د 15 میاشتنی ماشوم د پولیو ویروس تایید شو. له دې سره سکل په پاکستان کې د پولیو پیښې 20 ورسېدې. په دغو پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی متر سل زیات توغندي ووشته. د دې ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یو تر رسیدله بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د هوا خار ته نږدې لګېدلې دي. تاسو ښکار چې د جګړې ښکېل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي. د تېرې شپې له توغندیو برید وروسته د اسرایل په شمال کې د وای بریدونو لپاره د خطر زنګ ویل شو او په زرګونه خلک پناه ځایونو ته ولېږدول شول. د اسرایل پوځ ویل چې توغندي د مسلې کی سیمو پلور ویشل شوی دی. تیران په تپس کې د سکرو په وکان کې د چاودنې په نتیجه کې د مړو شویو شمیر 150 ته ورسید. د ایران دولتي تلویزیون نن ویل چې د دې پیښه کې شلتنه نوټه پین شوې. نن یکشنبه سهار د جنوبي خراسان والی جواد قناعت په دې چاودنې کې د مړو شویو کسانو شمیر 13 سلنه خودلې وخو ویل شوی و چې ممکن د قربانیانو شمیر نور هم زیات شي. د پیښې د قربانیانو شمیر 10 او د ټپیانو شمیر 18 اعلان کړی و. چاودنه پرون شپه شاوخوا 9 وشوه. ویراني رسنیو په لومړیو کې د یو تن د مړینې او د کیندنی پټونل کې د پاتې کارکونکو د بيدارک کې دوه راپور ورکړ. د جنوبي خراسان د والی په وینا 14 په دوه بلاکونه کې شوې. 23 کسان په بي بلاک کې او 30 کسان په سي بلاک کې کار کوي. او رسې خبرم دا چې د امریکا د الباما ایالت په برمنګم کې د دزو پیو پیخه کې لکټر لګا سالور کسان وژل شول او یش مينو ټپین شول. د برمنګم خار د پولیسو په وینا سوتنو بریټ کونکو تیر شپه شاوخوا 11 بجې پر خلکو دزي وکړې. په دې پیخه کې دوه تنه نارینه او یو خزه وژل شوې ده او سالورم کس پر وختون کې صبر کړ. پولیسو ویل چې لزګونه کسان نو ټپین شوې دي چې زینو حالت یې نازک خدل شوې ده. تر دې دمه هیڅ بریټ کونکو نه دی نیول شوی او پولیس له خلکو غوښتنه کړې چې په دې تړاو هډول معلومات لري لدی سره دی شریک کړی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې هم اوریدلی شئ. نن او سبا به د ملګرو ملتونو په ونویې غونډه کې د افغانستان او یش په نورو ودونو په اړه بحثونه وشي. وړاندې به په دې اړه خبرونه کې باورې. افغانستان کې د ژمي لپاره لا هم سبزي وچیږي.
د ژمي لپاره موږ مونږان ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، دندې وچو.
کندهار کې د چپلکو جوړولو صنعت د ودی په حال کې دی. پروانه کې نور خبرونه هم لرو که کولای شئ موږ سره پاتې شئ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ټاکل شي چې د ملګرو ملتونو د غړو یو سلو د دې نوې هیوادونو استازي نن سبا د سپتمبر 28 او 30 د ملګرو ملتونو په نه او یو مغونډه کې په ګډون سره د افغانستان او ځینو هیوادونو په اړه بحثونه وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سیل شاین له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې د دوی د حکومت استازو پر نه بلل کېدو نیوکه کوي، وایي چې د افغانستان په اړه په هر جوړیدونکو غونډه کې باید د طالبان استازي موجود وي او ملګرو ملتونو په دې برخه کې سیاسي چلند نه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ویلمې په خبرولو سره نړیوالو مشرانو غوښتي چې د افغانستان وضعیت په خپل اصلي اجنډا کې شامل کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په داشان نړیوالو غونډه کې باید د افغانستان واقعي استازو ته د ګډون فرصت ورکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو غونډو په دوام ټاکل شوی نن او سبا د سپتمبر 28 او 30 ملګري ملتونه د افغانستان، فلسطین او اوکراین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه نه هوې او ما غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په غونډه کې بعد ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو استازي په خپل ګډون سره د عمومي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د څار ادارې ویلي چې په دغه ناسته کې باید د نړۍ مشران په نړۍ کې د فقر، بیعدالتۍ او د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې زړور ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د ناستې ته د دوی د حکومت د استازو په نه بللو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن یک شنبه د سپتمبر 28 له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې د دریځ د بیان لپاره د ګډون اجازه ورکړل شوې وای.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر خبرونه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کړي. اوس اسلامي امارت په ټول هیواد مسله دی او دا یو واقعیت دی. ملګری ملتونه د افغانستان مسلې ته د ځمکنیو حقایقو پر رڼا کې وګوري او برخورد وکړي، نه دا چې د ځینو خاصو سیاسي غوښتنو په خاطر.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعي استازو ته بلنه ورکړل شي. له دې ډلې فوزي وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان واقعي نمایندگان، هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان په مسایلو باندې سرخلاصیږي، د افغانستان په مسایلو پوهیږي او پوهیږي چې اوس په افغانستان کې څه وضعیت روان دی، او خلک په دغه کسانو باندې تکیه کوي، دغه کسان مني خپل د نمایندگانو په توګه. له دغه کسانو څخه باید استفاده وشي، دغه کسانو ته فرصت ورکړل شي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي او راشي د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي.
په کابل کې د ښځو د حقونو یو بل فعاله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زما په نظر باندې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي، تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د درې کاله کیږي. همدارنګه فقر ډیر زیات شوی دی، له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډیری داسې مېرمنې وي چې دوی به په کورونو کې نارینه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله.
د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو د غونډه په داسې حال کې کیږي چې همدا تېره اونۍ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مخ پر زیاتېدونکي ناوړي وضعیت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو راخوا عملي اقدامات هم وکړي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي له جدي ګواښونو سره به مخ شي. دوی په بېلابېلې اعتراضونو او خبرپاڼو کې له ملګرو ملتونو او کډوالو منونکو هیوادونو غوښتي چې دوی ته پناه ورکړي. نور جزئیات په راپور کې.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی پرون شنبه د سپتمبر په 21 په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ وی غړي او د بشري حقونو فعال هدیه صاحبزاده په دې اړه د یک شنبه په ورځ د تل په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل
تر څو نه یک سال 1403 اخراج اجباري از ایران
سکل 1403 کال کې له ایران د کډوالو جبري ستلو شدت مونډلې دی په دې ورځو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوی په دې کې خبري اعلان کړي په خواني پوزیان یا نور فعالان دي د کې داسې کسان هم چې بیرته افغانستان ته ستول شوی هلته وژل شوی ملګري ملتونه او نړیوال دي او خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې د جبري ستنول بند کړي
د مترسو ښځو بیلابیلو نورو ډلو هم له ایران د افغان خزینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبرپاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته بیرته ستانه کړل شي له امنیتي ستونزو سره به مخ شي په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې له ګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته رسیدنه وسي
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و حتی کارم یافت نمیشه
موږ دلته په ډېرو ستونزو کې یو په سختۍ کار کوو ډېر وخت خو کار هم نه مو دلته افغانان له توپیري چلند او کډوال ځپلې سره مخ دي د افغان کسبګرو کارتونه بند شوي نو دا ډېره ستره معضله ده او ورو ورو د پراخېدو په حال کې ده باید دې مسلې ته ډېر پوښښ ورکړل شي
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وګي په یو درسمه په یو اعتراضي راټولیدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل دی بند کړي تازه بیا په جلا وطنۍ کې د بشري حقوقو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له سازمانونو او د ایران د دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا نورین په یووالي دغه شان ډیپلوماټیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي د غبرګونونو داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته په افغانستان ته واستول سي اونۍ مخکې بیا د تیر یکشنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالي نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل په افغانستان کې د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو له امله د ګڼو اروپایي هیوادونو کاناډا امریکا استرالیا په ګډون ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته هم کډوال شول د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر اوومې پورې 50 او شپږ سوه نهه دېرش کسان له افغانستانه پاکستان او ایران ته تللي دي د IOM د معلوماتو له مخې په همدې موده کې بیا له ایرانه تر درې څلوېښت زره ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې 15 سلنه یې شړل سوي کډوال دي دغه شان د ملګرو ملتونو دغه ادارې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو شمېر له 28 زرو څخه ډېر اعلان کړی دی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د وروستي خبر له مخې یوازې د جمعې په ورځ یعنی د وږي په دیرسمه له ایران او پاکستانه 355 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي
په افغانانو کې د ژمي لپاره د سبزیو سابو وچولو دود د تیر کلم په پرتله کم شوی دی یو شمېر کورنۍ وایي د کار د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی خو یو شمېر نور بیا وایي چې اوس هم په هر موسم کې تازه سبزیجات پیدا کېږي او وچولو ته یې اړتیا نشته نور جزیات په راپور کې
پیاز رومیان تور بانجان شفتل بامیه هغه سبزیجات دي چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د ژمي لپاره وچوي او بیا استفاده ورنه کوي د کابل ښار یو اوسیدونکي نسرین ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د سبزیو د وچولو په اړه خپله کیسه کوي وایي
20 سال 30 سال پیش مردم ها خشک میکرد مثلا بانجان سیاه.
شل یادیرش کال اورانده با خلکو تور بانجان بامیا و گندنه و چواله او بیا به یجمی که پخول زکه هغه وقت ډیر امکانات نه و. ویل به یې چې دا د پسرلي سبزي ده. کله مې چې واده کړی و خوښې مې دا کار کوو، خو اوس دنیا پرمختګ کړی او سړې خونې جوړې شوي دي. څه چې په پسرلي کې غواړې ژمي کې هم پیدا کیږي.
خو د نیمروز ولایت اوسیدونکي زرمینه بیا وایي دا دود د امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله کم شوی دی.
حالا می چند سال شده اصلا
به حسابه. دا تو کلا کی چی موک دزمی لپر رومیان تور بانجان بامیا و نوشیان نسو وچه ولی زکه ازگار ایو سا کل خپل ورزانای لگهت هم نتر لازه کی کی دا لاتسه کوی چی دزمی لپر اصابه وچ کرو.
زانه خور نمیتونه پوره کرده چی برسه بایی که ما خوش کنه و نگه داره زمستان خون.
خود کابل ولایت اوسیدون کې مروارید بیا وای چې لا هم یو شمیر کورنۍ د ژمي لپاره سبزي وچوي.
د ژمي لپاره موږ بانجان ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو او تور بانجان وچو، وچ مرچ او سره مرچ، شنه مرچ، مساله دار مرچ موږ جوړو نو زما بیا له دې نه استفاده کوم.
تازه سبزي ډیرې د بامونو په سر په لویو ټوکرونو لمر ته اچول کیږي، وچیږي، یې د امیل په شان پیری او زوړندوي. دا کار ډیر د افغانستان په کلیو او بانډو کې کیږي. ډاکټران وایي که چیرې سابه په سمو ځایونو کې وچنه شي ممکن د خلکو ترمنځ د ناروغیو لامل شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عمران الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سبزیجاتو وچول کومه لویه ستونزه نه رامنځته کوي، خو غذایي مواد په ځانګړي ډول ویټامین سي کمیږي. که چیرې سبزیجات په سم ځای کې وچ نه شي او دوړې او خاورې وي نو دا په سبو کینی او د ناروغیو لامل کیږي.
د یادونې ده چې افغانان نه یوازې دا چې خپل د ژمي لپاره د تازه سبزۍ د وچولو دود لري، ام غوښه هم وچوي چې دا د دوی له خاصو خوراکونو څخه ده. خو د اقتصادي ستونزو له امله دا دود هم په خلکو کې ډیر کم شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسیمو تر سلو زیات توغندي وویشتل. د اسرایل رسنیو د دې بریدونو په نتیجه کې د ویجاړ شوي کورونو موټرو تصویرونه ښکاره کړل. جزئیات په راپور کې.
حزب الله ډلې نن سهار یکشنبه د حیفا بندر په شمول د اسرایل شمالي ښارونه په نښه کړل. د اسرایل په دریم لوی ښار او شاوخوا ښارونو کې شوونځي او ډېر نور عادي ورځني فعالیتونه وځنډول شول. د اسرائیل پوس ویلی چې حزب الله له منځواټنه توغندو څخه هم کار اخیستی او لسګونه ملکی هدفونه یې ویشتي دي. د اسرائیل پوس وی په یو ساعت کې حزب الله سل توغندي ویشتي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د ویندوی په وینا د حزب الله د ډلې توغندو د اسرائیل ملکی وګړي په نقشه کړی دي. اسرائیلی رسنیو د خپل هیواد په شمالي برخو کې پر عامه ځایونو د حملو لکبله د ویجاړ شوو کورونو او د لسکونو سوځیدلو موټرو او راکټونو د ټوټو عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د اسرائیل مرستندویو ادارو ویلي چې یو شمېر ملکی کسان ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې زیاتره کسان هغه مهال ټپیان شول چې پناه ځایونو ته روان ول، مګر د هارتس ورځپاڼې پر اساس له بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او په همدې مهال په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن ووژل شو. په ټپیانو کې یو تن د مسلمان میشتې ښار جدیده مکر اوسیدونکی و. د اسرایلی پوز د رادیو د راپور له مخې د حزب الله د حملو له زیاتېدو سره د اسرایل د شمال یو میلیون اوسیدونکو پناه ځایونو او خوندي ځایونو ته پناه وړېده. حیفا او د دغه بندر شاوخوا ښارګوټي کریات، بیالیک، یوکنیام، عمک اسرائیل او د لویدیز ګالل میشت ځایونه له هغو سیمو څخه دي چې د حزب الله د راکټي بریدونو لخوا په نښه شوي دي. له دې سیمو پرته د تایرات، هکارمل او کریات اتا شارګیو اکثره ښوونځي او د عامه او خصوصي مؤسسو فعالیتونه درول شوي دي. رامبام روختون چې په حیفا کې یو لوی طبي کمپلیکس دی او له حیفا د باندې نورو روختونونو اعلان وکړ چې دوی د درملنې چارې د مځکې لاندې مرکزونو او خوندي ځایونو ته لیږدوي. لبلخوا حزب الله د یکشنبه پورس په خپل بیانونو کې پراته لدی چې په حیفا او د اسرائیل په نورو شمالي شارونو کې په ملکی هدفونو باندې بریدونه یاد کړي ادعا وکړه چې دوی د خپلو کسانو په مخابراتي تجهیزاتو کې د چاودنو په ځواب کې د حیفا بندر په څنډه کې د کرایوت په سیمه کې پر رایفال تاسیساتو باندې برید وکړ. رافایل د اسرائیل د هغو پوځي صنعتونو برخه ده چې په ټول هیواد کې ډېرې فابریکې لري. حزب الله دا هم ویلي چې د اسرائیل له پولې 50 کیلومتره لرې د رامات ډیوید پر اډې برید کړی دی. د ډلې ویلي چې د یکشنبه په ورځ د دوی بریدونه د نورو بریدونو لپاره یو پایلو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د چپلک یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یو شپک فابریکې فعال کړي دي خو صنعتکاران وایي د بهرني چپلک وارداتو د دوی بازار خراب کړی دی. جزئیات پر راپور کې
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لوی فابریکه دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده.
چې کاروبار وړه چې اول د کاروبار په خاطر کې ډېر تجارت مده کښانیا روزه چې کسان وغیرې چې ضرورت کې د کمپلانو د کار دکې
که هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي خو خام مواد یې بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسول اسد الله وای د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري. نو د دې لپاره چې کورنی تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارج څخه کم چمپل راځي خام مواد او چمپل په یو وزن محصول دي. باید خام مواد ارزان شي فری محصول شي او چمپل چې دي تروپای لوړ شي. عمومي مشکل په تروپای دی. تروپای چې د چمپل لا ډیر ښکته ده اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزان تمامي دي. هغه سره موږ رقابت نشو کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان دي موږ ټول یاد چینه شان او یاد پاکستان شان او یاد ایران شان او د دې خپل ټول جوړ شي دي ارزان تمامول کم شي چې موږ په لاس تمامولای شو چې دلې په لاس تمامو د دې د راځي دلې په اتو کې وړه د دې ټول شي چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی خپل ارشه کاریګر موجود دی زور د انجنيران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای شي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دی فعال شي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل شي.
ټول شاګردان سره ناست دي نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپاک ماشین ته خېږي هغه د سبیا سیده ځي ماشین ته هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي. د ډایي سره بیا مواد لویږي نو بیا مواد ډایي بیا خپل وخت لري چې مې پراسه نو بیا د چمپل جوړیږي بیا موږ بازار ته وځو.
څه تقریبا موږ نوي کا سکاري ګرو او لس زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته جوړو. چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو مواد راځي د بیا د کندهار او شاه ته نور ولایتو ته موږ راستو. موږ خپل افغانستان په ولید دي شې دي ارزانه شې دي.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکی ډیری پلاستیکی دی. د کندهار د صنعت او مادن خونی مسول سید سرور امانی وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای شي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولی.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی سترې کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کې په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دې دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت سي.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د زموږ نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
د اورزګان ولایت شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د واټونو پر سر د خوړو پیر او پلور زیات شوی دی. دوی وایي د کار د خلکو ترمنځ ناروغي هم زیاته کړې ده. نور جزئیات پر راپور کې.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار منار څرلور لارې دی چې ګڼ ماشومان او لویان پکښې کې د پراټو، اینې، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د ښوونځیو څلور ماشومان د ترینکوټ اوسیدونکي اختر محمد چې په ترینکوټ ښار کې اټی لري د ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مهال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د ده په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلي وه.
دا پراټې خو دا پخیږي چې دغه سره ډېر مریضۍ تړلې دي. مثال دا پراټې ډېر ناپاکه ځای باندې پخیږي. دغه چری غاړه د چری پر یوه غاړه یو ځل خلک ناست، پر بله غاړه ځل، پر بله غاړه بل ځل خلک ناست. دا شروالۍ والا راشي، دا چری پاکي روزانه د میکروبونه ګرده. دا خلک بیا ماس یو کوچنی تخته پر کښېږدي، نور ګرده خلک بیرته چټل ځای باندې ورته کښېني. د دې سره ډېرې مریضۍ پېښېږي. ډېر دغه دا بېخي چټل ځای دی دغه پراټې چې پخیږي. و ولا دلته یو ورځ دوې ما راوړلې، سهار شاو ته به مې راوړلې. نو چای کت سباره مې د ستوني او معدې ډېر مشکلات پیدا کړل. دوې درې ورځې ما دغه راوړلې، بارې مې بېرته سپرې شوې. سړي دا ځای ناپاک دی، دغه ناپاک ځای پخیږي پراټې.
ښاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي، ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډک وي. جان محمد د اورزګان یو بل اوسیدونکي دي، وای ملګری د سړک پر سر د خوراک لامل ناروغ سوی دی.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځای لپاره مثلا تاوانی پیږي چې یو ګوبل ځان کیږي، بل دې رقم رنگ ور سره ګډي، دا رنگ چې دا ډیر خطرناک دی. مثلا چې کله چې کوخري تاوان تکي راځي چې د حساب څخه طبعا ما غوښتنه دوی څخه دا ده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي په مزدوري کوي اورزګان ولایت کې، زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټې تیاری یا مثلا کوم چپس شانچ پخي، نو دوی باید خپل لاسونه پاک پریوي، منظمې جامې ورته واغوندي، کوم نوش چې دی هغه اوس پراټې چې پخشته ځکه دا باید پاکې. ترڅنګ بعد نوی غوړی لکه مثلا چې دا باید استفاده او تخوزه کړه غوړی چې انسان ته تاوان رسي.
علي محمد چې د منار څلور لارې سره پراټې پلوري د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا کار له مجبوری څخه کوي. نموړی ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي، خو وايي نظافت ته پام کوي.
دا غو ستونزې ستاسو د ډیرو جوړو ستونزې چې تاسو ته هغه د فارم د پراتو او د کرایې او د شان د ستیا وری کړی دي. مقصد د دور څخه وي جوړ شروالي والا چې راځي موږ دا غو ځکه چې خو یې مقصد د خپل موقعیت د دوه بل ځای ته جو بس نه کوو چې مقصد شروالي والا د شریف په یو موږ هم د خپل کار کو موږ خپل موقعیت چینج کو مقصد بل ځای ته بس غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو غرفې جوړې کړي. مقصد چې موږ په کې دا خپل کاروبار او یوازې د پراټو پلورونکو لپاره نه، بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي، د چری په غاړه یا داسې ځایونه کار کوي، د هغو ټولو لپاره داسې یو غرفې جوړې شي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دی چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته وویل
پله باندې د انتقال دی میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي، کیدای شي د خوړو په تسمم باندې اختش. هغه کسان چې دی هغه هوټلونو چې باسي غذاګان لري، یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړې په سر باندې خوړه پخوي او د هغې حفظ الصحه نه مراد کوي، کیدای شي هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تسمم باندې اخته شي. د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپله باندې نظافت نه مراعت کول، او همدارنګه هغه کسان چې خوړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي کېدای شي دا هم د خوړو تسمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله ځلاند وایي دوی د هوټلونو مسؤلینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي. نوموړي وایي که څوک نظافت مراعت نه کړي هوټلې ورته تړي او جریمه کوي.
مخکې تر دې چې خبرونو ته لاړ شو د اومه ورځ خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزۍ پرون شنبه په نیویارک کې د بلګر ملتونو د ودانۍ مخې ته لیو شمېر ښځو او نجونو سره یوځای شوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټولې شوې. ملاله یوسفزۍ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د نړۍ مشران دي د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې دي د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. اغلی یوسفزۍ په یوه ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویل دي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، په غزه کې نجونې تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او په جیرا کینچونی له طبی پی خو کړیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالند د مرستو مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مغږی دفتر یو چا د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالند له دې صندوق سره له 14 میلیون ډالر زیاته مرسته کړې ده. دوی چا پر اساس هالند له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلونکی هیواد دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله نن د دریو ورځنیو سیالیو په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ دوهمه سیالۍ ګټلې او که نن درېمه مسابقه وبایلي هم د لوبلړۍ ګټونکی دی. د افغانستان په کوربتوب د متحده عرب اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبي افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مازګر په 4:30 بجو پیلېږي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یوه بله پیښه ثبت شوه. ځایي چارواکي وایي چې پرون شنبه په قلعه عبدالله کې د یوه 15 میاشتنی ماشوم د پولیو ویروس تایید شو. له دې سره سږکال په پاکستان کې د پولیو پیښې 20 ته ورسېدې. په دغو پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی متر الاسل زیات توغندي وشتلې دي. د ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یو تروریستي ډله بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلې دي. داسې ښکاري چې د جګړې ښکېل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي. د تېرې شپې له توغندي بریدونو وروسته د اسرایلو په شمال کې نوی بریدونو لپاره د خطر زنګ وویل شو او په زرګونه خلک په پناهځایونو ته ولېږدل شول.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی و متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې ناروې به ډېر ژر په تیلو له چلیدونکو موټرو پاک هیواد شي او ایلن ماسک به هم څو کلونو کې د نړۍ له لومړني میلیاردر نه په لومړني تریلیونر باندې بدل شي. پاکستان کې له رکشا او موټر سایکل نه د خرو د قیمت ته زیاتېدو او زمبابوې کې د 3000 فیلانو له جملې د 200 فیلانو د قتل عام له پلان هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. افغانستان کې د پولیو پر واکسینو د بندیز راپورونه شنون کې وایي طالبان ورو ورو د نجونو د ښوونځیو په څیر ځینې نور انساني او بشري ضرورتونه سیاسي کوي. دې لپاره چې فکر کوي نړیواله ټولنه به پرې تر فشار لاندې ونیسو.
ګیریا هغه ځای کې دي چې خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې دي چې خلک عامه پوهاوی نه لري. عربي هیوادونو کې نشته ده. هغه ځای کې دي چې هلته د مسلمانانو افراد ډیر دي، غواړي چې دوی د مسلمانانو نسلونه راکم کې او افراد راکم کې په دې لار روان.
هیواد کې له دریو میاشتو مخ پر زیاتېدو نامني ملګری ملتونه وایي وروستیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2120 امنیتي پیښې ثبت شوې. د ټي ټي پی په څلورو قوماندانانو بریدونه او پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه 14 نښتې شوې.
د روسيني دیم کې سرمنشي ملل متحد تر باره افغانستان اظهارات داشت.
د تبیدی حکومت غنګوسی او خبرګونونه جنرال دوستم له افغانستان د باندې سیاستوال دی او تبیدی حکومت جوړولو ته بللی. طالبان ویلی سیاستوال دی افنه برخه واخلي او نور دی کارونو کې ولس نور پسې دریږي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې خپل اعلان کوم چې د جلاوطنۍ حکومت دی پر اکلون کې فینځه ورځې کې به موږ د انشاءالله د زون د لارې څخه به د لوړي مراسم یا هغه مراسم ترسره کړو.
او په لبنان کې د فیجر مخابرو د چاودنو معما د حزب الله د وسلوالو د ګڼو مخابراتي ډیوایسونو او سیستمونو د انفجار او پکې او وخت تلفاتو تازه باسونه چیړلی چې د هر چا جیب کې موبایلونه اصلا بمونه دی او په نړۍ کې د جګړې نویت بدلیدونکې ښکاري.
د دویم دور بریدونو یا هم د دویم څپې وروسته اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو له لارې ترسره شوي وي.
بیا هم ستړي مشي د مناسب شرایطو د برابرولو په بهانه د طالبانو لخوا هیواد کې د پولیو واکسینو د کمپاینونو بندولو نو وروسته شنن کې وایي طالبان پر هر څه بندیز لګولو پرته بل هیڅ نه پیژني. که څنګه د طالبانو د روغتیا وزارت دا خبره ردی چې ګواکې افغانستان کې د کوم رسمي فرمان له مخې د پولیو واکسین بند شوی وي، خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو د پولیو پر واکسینو د بندیز خبر ورکړ او په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پلویانو د هغو اکاونټونو لخوا چې طالبانو خپلو تبلیغاتو ته ګمارلی دي د دې اقدام پراخ هرکلی وکړ.
کته زهر امرا لګې نو منګې نټس کو کته دوايي کې ماته مرزونه امرا لګې نو منګې دونم نکو چې دا په یو معیاري نه پاتري چې وو ګورو د امریکا سینس دانان د اروپا سینس دانان خپل د اقرار کړي چې دا د مرزونو نه ډکه قطري دي او ولی په امریکا کې نشته، ولی په چین کې نشته، دا صرف په افغانستان کې دي، په پاکستان کې دي، په بنگلاديش کې دي، په انډونیزیا کې دي او په سودان کې دي، په هغه افریقایي هیوادونو کې دي، هغه ځای کې دي چې خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې دي چې خلک عامه پوهاوی نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت یو سرچینه هم د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته تاییدوي چې طالبانو د یوې طرحې د جوړولو په بهانه پولیو واکسینو ته ممانعت کړی او نړیوالې ټولنې ته په دې خبره ټال ورکوي چې ګواکې د نوې طرحې له مخې به واکسین یوازې جوماتونو کې ماشومانو ته تطبیقیږي او کور په کور به کمپاینران نه ګرځي. بلخوا د طالبانو منتقدین وایي دغه ډله به واقعا افغانستان کې د پولیو کمپاین ته خنډ ځکه پیښ کړي چې تر دې وړاندې هم د خپلو ګڼو پرېکړو د عملي کولو لپاره لومړی ناتایید شوي اوازې اچولي او د خلکو له غبرګون معلومولو وروسته یې هماغه پرېکړه پر اختیار سره عملي کړې ده.
دغه ټول د کور په کور واکسین ودرېدل، بندېدل او خصوصا هغه د ښځو ونډه پکې محدودېدل، دغه طرحې کولی شي چې افغانستان کې د پولیو د مثابت کچه ډېر یو خطرناک اندازې ته ویسي، ځکه چې کومه هارد ایمونیټي چې اوس په ټولنه کې جوړه ده، یعنی عمومي معافیت، په دې معنا کې یو ساحه کې یو ناروغ په یو کس په پولیو اخته شي نو نور ماشومان ته نه محفوظ دي، ځکه چې هغه واکسین شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له اوازو خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار سپین بولدک د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړ او دې سره سږ کال افغانستان کې د پولیو مثبت پیښې شلو ته رسیدلې دي. تر دې وړاندې راپورونو ویلي وو طالبانو د پولیو د کمپاینرانو له ډلې ښځینه رضاکاران او محصلین شړلي دي او ځای یې خپلو پلګانو ته ورکړی دی.
دا به یو ډیر بد عمل وي، د یو حکومت په هسپانه به د خپلو وګړو په وړاندې باندې یو ډیر بد عمل وي. زما هیله ده د طب د یو ډاکټر په هسپاندې د افغان ملای صاحبانو څخه همدارنګه د طالب شربانو څخه دا ده چې د ټولنې د ټولو چارو واک هم ذات ته منحصر کړی دی. لږ تر لږه په طبي برخه کې په پټو سترګو باندې فیصلې مه کوئ، فتوای مه ورکوئ. په دغه برخه کې لږ تر لږه ډېر افغان ډاکتران افغانستان کې شته، د هغوی سره مشورې وکړئ او دغه برخه لږ تر لږه مسلکي کسان ته پرېږدئ.
او داسې ښکاري چې د طالبان لخوا د هیواد د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوې ورځ تر بلې کمزوري کېږي او افغانستان کې له وروستیو دریو میاشتو راهیسې د پیښو زیاتوالي له امله بیا د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. همدا تیره یوه میاشت کې کابل دارالامان سره د طالبانو تر واک لاندې د یوې ادارې د مسلکي کارمندانو په موټر چاودنه کې له اتو نه تر شپاړسو کسانو پورې د کارمندانو مړینه او ډایکونډي کې د اربعین د څوارلس زیارت کوونکو له موټره کوزول او وژل هغه پیښې وې چې داعش ډلې پرې د طالبانو په شمول نړیوالو متحدینو ته خپل زور وښود. له دغو پیښو وروسته ملګرو ملتونو هم ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنۍ 2128 پیښې ثبت کړي دي چې د نامنۍ په پیښو کې 350 سلنه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا راپور وایي له دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې له 8 څخه 80 پیښو او د 14 بریدونو شمېر بیا له 8 څخه 14 ته لوړ شوی دی. راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې جنگیدونکو ډلې د آزادۍ جبهې او ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو دواړو وسلوالو ډلو وروستیو دریو میاشتو کې په طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي.
که موږ راولاړ سو دغه موجوده حالت د تیر جمهوریت دا ویلو سره، یعنی د 2001 کال څخه بیا تر 2015 شپږم کال پورې مقایسه کو، نو دا په ډاګه ویلی سو چې هغه وخت هم تر دریم څلرم اته پنځم کال پورې امنیت په نسبي ډول ډیر شو. خلک د یو ولایت صبر ولایت په شپه کې تلای سوی په ورځ کې تلای سوی او د واقعاتو تعداد او اندازه نهایت لږ وه او یو بای ځای کې خو هیڅ هم نه وه. پس درې کال وروسته یا څلور کال وروسته په جمهوریت کې یا دغه نه زیات کرا کرار واقعات شروع شول چې په تدریجي ډول دا واقعات خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خپور شوی راپور د 50 یا نور بریدونو یادونه هم کړې چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښې په کابل، 15 د افغانستان لویدیځ، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي، خو د 19 نورو بریدونو عاملین او د دغو ټولو بریدونو تلفات نه دي په ډاګه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو وسلوالو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه څلور قمندانان او جنګیالي وژل شوي او دغه راست کم دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ 14 زره نښتې هم شوي دي.
سرمنشي ملی متحد درباره افغانستان اظهارات داشت، ولی متاسفانه کې معلوماتش خیلی ضعیف بود. وقتی کې حقایق در نظر گرفته شوه که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره، نه در نمیسی سال گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده. ما 6 همسایه داریم و هیچ همسایه کدام فریاد و صدا نکرده.
په افغانستان کې د وروستیو انفجارونو په اړه او د نامنیو په اړه راپورونه موجود دي، مونته مونږ نشو ویلی چې د طالبانو یا هم د فعلي حاکمې ډلې هغه هنیمون پیریډ پای ته رسېدلی دی، بلکې اوس هم د دې نښې نښانې موجود دي چې امریکا متحده ایالتونه او په راس کې نور غربي هیوادونه هغوی د طالبانو سره د تعامل او تفاهم له لارې مختزی او ستر مثال یې په اروپا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفارتونو تړلو موضوع ده چې په هغو باندې فشار راوړل شوی دی چې یا هم د طالبانو سره تفاهم ته حاضر شي او یا هم هغوی خپل سفارتونه وتړي.
او بلخوا د طالبانو او د دوی د مخالف وسلوالو لخوا یو بل ته لرې نه ګواښونه یو بار بیا تازه شوي ښکاري چې په دې ترڅ کې په مقاومت جبهه د نیوکو تر څنګ جنرال دوستم د یو تبیدي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی، خو طالبانو یو بار بیا ورته ویلي د عفو له فرصته ګټه واخلي، افغانستان کې نور په تاسې باندې څوک باور نه کوي. جنرال دوستم په شمال ټلواله کې د پنجشیر درې مشران تورن کړي چې نور قومونو ته موقع نه ورکوي، خو دغه راز یې د ټولو لوریو په راټولېدو او د یو تبیدي حکومت د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو له توند او د طالبانو د سیاسي مخالف فانو له سوړ بلګون سره مخ شوه.
یو کال را پدې خوا موږ سیاسي جریانونو ټول د افغانستان قومونو ټولو فردې باندې کار وکړي چې یو نوی حکومت جلاوطني حکومت اعلان کړو. نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلاوطني حکومت دی فراکلون کې فنزه ورځي کې به موږ د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم ترسره کو.
شرارت تان به گور خواهد رفتین، آرمان تان را هم به گور خواهد بردین. ملت دیگر شما را نمیخواد. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا آمریکا پشتتان ستاد شد و با بمبارد آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو آمریکا هم نیست.
بلخوا د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د آزادۍ ګوند د تبیدی حکومت د تشکیل هرکلی کړی خو ټینګار یې هم کړی چې دا حکومت باید په ملي اجماع سره جوړ شي. هغه ویلي دا ښه ده چې داسې یو بدیل ولرو تر څو د افغانانو مشروع سیاسي اقتدار بیرته افغانانو ته ور وګرځول شي. خو د آزادۍ د سرتیرو یا سپای آزادۍ په نوم یوې جبهې بیا ویلي د جمهوریت له فاسدو څیرو د تبیدي حکومت تشکیلیدل ورته د منلو نه دي، او داسې هڅې پخپله هم طالبانو ته مشروعیت ورکول او هم له نړیوالو لوبغاړو سره د افغانستان په سر د پټو معاملو ترسره کولو په معنا دي.
بدبختانه زموږ او تاسو دغه کوم سیاسون چې دي، رهبران چې دي، دوی همیش د خپل د قدرت د خپل د ګټو لپاره کار کړی. دوی د افغانستان د ویجا آبادۍ او پرمختګ او د افغانانو د یووالي لپاره کار کړی نه ده. نیمه دفتر ده چې په یو غږ سره باید یو ملي اجماع رامنځته سي، او ځینې عطا وړاندیز مې داده چې لویه جرګه رامنځته سي. راده چې دوی د افغانستان لپاره څه لري. خو بدبختانه شل کاله واک د دوی په لاس کې و. په دا شل کالو کې دوی په دې ونه توانېدل چې د افغانستان او د افغانانو لپاره هغه ډول چې باید خدمت کړی و دوی ونه شو کړی چې خدمت وکړي. نو دا چې اوس بیرون د افغانستان دي، دوی به څه خدمت وکړي؟
سایه حکومت د وخت و زمان په نظر کې نیولو سره او په یو صحیح طریقه او د جهان په کومک او همغږۍ په وجود راسي، موږ یې یو لزومیت بولو. دا کار باید وسي، او که د هغو همغږۍ نه وي موجوده، د خلکو همراهي او هماهنګي او سپورټ سره ملګري نه وي، په هغه صورت کې سایه حکومت د هیچا په ګټه نه دی. او زه فکر نه کوم چې دا رقم سایه حکومتونه دوام هم وکړي، ځکه موږ د وطن څخه ډېر لیرې یو. اکثره سیاسیون په ډېرو لیرو ملکونو کې پراته دي. د لیرو ملکونو سره د افغانستان کنټرول، د افغانستان باندې مدیریت کول، او د افغانستان خلک په خپل اطمینان کې راوستنګ ممکن نه دی. در هغه وخت چې سایه حکومت یا موازی حکومت ته افغانستان په سرحداتو کې جوړ نشي، مشرتابه یې ورینې موجوده، او د هغه ځای د خلکو په مددګاری ته ځان ونه رسوي.
بل خو افغانستان لپاره تازه له دندې ګوښه شوي پاکستاني خاص استاد یاسف دورانی نړیواله تورنه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي او ټینګار یې کړی تر څو چې له دې ډلې د نړیوالو ملاتړ ووسي د طالبانو واکمني به روانه وي. هغه منلی ده چې پاکستان تر دې وړاندې خپل خاوره کې د افغان حکومتونو د ده په وینا یوازې حقیقي مخالفانو ته پناه ورکړې ده، خو ټینګار یې هم کړی ده چې د احمد مسعود او جنرال دوستم لخوا په تبعید کې د افغان حکومت رامنځته کولو طرحه مازې یو فرضیه کېدای شي. هغه هم همداراز اشاره کړې ده چې په طالبان به ډېر ژر کورني یا داخلي فشارونه زیات، او طالبان باید د نجونو د ښوونځیو په برخه کې د ولس فشارونو ته تسلیم شي. خو دا یې هم ویلي چې دا فشار به جنګي نه وي او نه به افغانستان بله جګړه وویني. په همدې حال کې ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم چې څه موده وړاندې هم د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د بندیز دفاع کړې وه، اوس یې ویلي طالبانو د دین په نامه د ښځو د ځپلو اقدامات روان کړي او هېواد دغه حالت ته ځورېږي. هغه خبرداری ورکړی تر هغو چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات ونشي، بشري حقونه او د کډوالو ستونزې حل نشي، د دې ډلې له حکومت سره د اړیکو نورمالېدل ناممکن دي. منیر اکرم دغه راز تور لګولی چې افغانستان کې القاعده او ټي ټي پي د طالبانو لخوا حمایتي چتر پر سر لري او هېواد افغانستان کې یو هممشموله حکومت غواړي، خو طالبانو تر اوسه پورې د دغو دواړو پاکستاني سیاستوالو او چارواکو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی.
بهرنی سیاست د دوی په واک کې، کورنۍ سیاست د دوی په واک کې، کوم استراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري او کومه پالیسی چې لري هغه باید د دوی ومنل شي. چې یو لږې جملې څخه د ډیورنډ فرضي کار شته چې دا باید په رسمي مجالسو کې یادونه ترې وشي. بل هدف دا ده چې کوم هیوادونه چې د دوی په ګټې نه دي یا دوی ورسره رقابت کې دي هغه باید په افغانستان کې اړیکې ونه لري یا پریشي اړیکې، چې هغې جملې څخه هند دی. بله مسله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان تر شا ځینې قدرتونه دي، ځواکمن هیوادونه دي. څه چې هغوی غواړي دوی باید ترسره کړي، او بالاخره د هغه په مقابل کې امتیاز ترلاسه کړي، پیسې ترلاسه کړي. تاسو ګورئ چې پاکستان اوس په اقتصادي سیاسي بحران کې ده. نو دغه غوښتنې وي چې په لومړۍ که دوی فکر کوه چې اسلامی امارات کله حاکم سي دا غوښتنې به ټولې زموږ منل کېږي، خو دا ورسره ونه شو، ځکه دوی د خپل پالیسي، دوی د خپل استراتیژي بدله کړه. په لومړیو کې په نړیوالو سټیجونو کې به دوی لابي کوله د حاکم نظام لپاره، خو اوس تاسو ګورئ چې تورونه پوري کوي. دا هغه څه دي چې دوی د خپل ګټې په لټه کې دي.
او په دې وروستیو کې د حزب الله وسلوالې ډلګۍ تر ولکې لاندې لبنان کې د نظامیانو تر استفادې لاندې د هر ډول ډیجیټلي وسایلو او مخابرو چاودنو په ټوله نړۍ کې د جګړې د تاکتیکونو او نویت په بدلېدو بحثونه پارولي. د سې شنبه په ورځ لبنان کې په ناڅاپي ډول د حزب الله د نظامی کسان لخوا کارول کېدونکي پیجر مخابراتي ډیوایسونه وچاودیدل او دغه پیښو کې د 200 کسانو د مړینې او نږدې 4000 نورو د ژوبلېدار راپورونه ورکول شول. تر دې چې بیروت کې د ایران سفیر د خپل پیجر مخابراتي ډیوایس د انفجار له امله پیوستر ګډون او د حزب الله مشر حسن نصر الله د سخت ژوبلېدار راپورونه هم ورکړل شول. دا پیښه لا سړه شوې نه وه چې په سبا یې چهارشنبه د لبنان ادارو کې لګېدلي د حاضرې ماشینونه نور انټرنیټ سره وصل شوي ډیوایسونه او د دوی نظامی مخابري بیا وچاودېدي او دا ځلې هم لږ تر لږه 40 کسان ووژل او تر 400 زیات یې ژوبل کړل. امریکا په دې پیښو کې خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. اسرائیل خاموشه دي خو رسنۍ وی ویلي د غږ او لیکلي پیغام لپاره کاریدونکي پیجر مخابري نوې وی او له ایران حزب الله ته ویشل شوي. اما نیویارک ټایمز بیا ویلي په دغه وسایلو د تایوان سخت نښانونه لګېدلي وو او ټینګار هم کړی چې د مخابرو کې په حزب الله وسلوالو له ویشل کېدو د مخه ګوتې وهل شوي دي. دغه چاودنو د جګړې د نویت د بدلېدو زنګ ټنګولې او حتی افغانستان کې خلک انټرنیټي وسایلو سره په وسلېدو اندېښمن کړي دي.
لومړی نظر دغه موجود وو چې د اسرائیلو استخباراتو یا موساد مخکې له دې چې دغه مخابراتي آلې د حزب الله ډلې لاسونو ته ورسیږي د دې د انتقال په زنځیر کې هغوی توانېدلي وو چې په دغه مخابراتي آلو کې منفجره مواد ځای پر ځای کړي. دویم نظر بیا دا و چې دغه بریدونه د الکترونیکی وایرسونو او یا هم سایبری پرازیتونو له لارې ترسره شوي دي چې په هغه کې وایرس یا هم پرازیت د الکترونیکی سیستم یا هم سایبری سیستم ته داخليږي او دا هغه وایرس یا پرازیت په وسیله باندې د الکترونیکی آلې حرارت فوق العاده ډیریږي او دا هغه په نتیجه کې د لیتیم بیټری منفجر کیږي. د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپې وروسته اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو له لارې ترسره شوي وي، ځکه چې د دغه بریدونو په دویم ورځ باندې نه یوازې چې مخابراتي آلې په نښه شوي بلکې لپټاپونه او د سولار سیستمونه هم په نښه شول.
او سم ټولنیز شبکې د افغانستان او پاکستان د ټولنیز شبکو تر ټولو ګرم موضوع تیرونه د هغه طالب قونسل محب الله شاکر اړوند و چې دی او یو بل ماموري په خبر کې د یو لړ دولتي مراسمو پر مهال د پاکستان ملي صورت ته نو درېدنی. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی رسنۍ حتی د ټولنیز شبکو کارونکو ملا محب الله شاکر د پاکستان ملي ارزښتونو ته په سپکاوي تورن کړ او د رسنیو په شمول د ټولنیز میډیا کارونکو غوښتنه کړې تر څو نوموړی له پاکستانه وشړل شي. افغانستان کې طالب فعالانو بیا ویلي که د کونسل دا کار د ډیپلوماټیکو آدابو خلاف وي نو پاکستان ولې یو وخت د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په بې عزتۍ امریکا ته ورکړ. ګڼو طالب فعالانو د محب الله شاکر دا کار ستایلی او ټینګار کړی دی چې نوموړي ثابته کړه طالبان د پاکستان خلک نه دي. خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو مخالف فعالانو بیا د محب الله شاکر زړې ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې د پاکستان په مینه قسمونه کړي او ویلي دي دا پاکستانو چې په برکت افغانانو لوی قوتونو ته ماتې ورکړي او بلکې د په وینا افغانانو علم هم له پاکستان نه ځان سره وړی دی. دغه ډله فعالانو بیا د پیغور په ډول ویلي چې هر څومره څوک د پاکستان لپاره سر ښکته کړي پاکستان نه ترې خوشحاله کیږي. خو دا پیښه لا نه وه تېره چې ایران کې هم د طالبانو یو ډیپلوماټ د ایراني ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ د اسلامي وحدت 18مه ناسته کې ګډون کړی و خو د ایران ملي صورت ته په درناوي پورته نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم له مشر سره د پاړه چنار د خلکو په رویه بحثونه هم تود و چې منظور پښتین دغلته د ځوانانو یوې غونډې ته روان و خو د پاکستان د حکومت ملاتړو ځینو قومي مشرانو لخوا ورته مورچې ونیول شوې. منظور پښتین چې د پښتنو پر ولسوالیو د ګرځېدو کمپاین روان کړی او خلک د 11 اکتوبر لوی جرګې ته وربولي، له کورمې او تیرا وروسته پړه چینار ته په لاره او زرګونه کسان یې وینا ته په تمه وو، مګر د پاکستان پوځ ته نږدې ځینو قومي مشرانو خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې هغه پړه چینار ته ورپرې نه دي. منظور پښتین ویلي کله چې یو ځای ته تګ وغواړي پوځونه هم مخه نشي نیولی، مګر دا ځلې مخته خپل پښتانه ودرېدل او دا له قوم سره هیڅ راز شخړه نه غواړي، البته بیا به هم ورته راشي. له دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د پاړه چینار په شمول هغو پښتنو قومي مشرانو باندې سختې نیوکې پیل شوي چې د پاکستان د پوځ نزدیکت حاصلولو لپاره په خپلو سیمو کې د پي ټي ایم فعالیتونو ته خنډ و ځنډ جوړوي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د نړۍ په کچه له میلیونرانو میلیاردرانو وروسته به دا د څو شخصیتونه لږو کلونو کې د نړۍ لومړني تریلیونران شي. امریکایي ادارې انفورما کانټاکټ اکاډمۍ په یوه تازه اټکل کې ویلي تر 2028 کال پورې به 3 میلیاردران ایلن ماسک، جانسن هوینګ او ګوتم اډانی د نړۍ لومړني تریلیونران شي. که مو سر پرې نه خلاصیږي نو 1 میلیارد ډالر 10 میلیونه او 1 تریلیون 10 میلیارده ډالر کېږي. د راپورونو له مخې د ټسلا برقي موټرو، ټویټر، آیفون او ایر سپیس مالک ایلن ماسک دا مهال 250 میلیارده ډالر لري چې تر 2020 پورې به یې سرمایه 1 تریلیون ته ورسیږي، ځکه چې د اټکل له مخې دغه سرمایه هر کال 110% زیاتیږي. ورپسې دویم، دریم او څلورم راتلونکی تریلیونر د نویډا کمپنۍ مالک جینسن هوینګ، د امازون مشر جیف بیزوس او هندی گوتم اډانی یاد شوی چې ویل کېږي سرمایه به تر 2028 کال پورې له 1 تریلیون ډالرو زیاته شي. او ناروې به ډېر ژر نړۍ کې لومړنی هېواد شي چې په تیلو د چلیدونکو موټرو شمیر به پکې صفر شي او یوازې برقي موټرې به پکې پاتې وي. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې د چاپیریالي ککړتیا او کاربن د مخنیوي لپاره د برقي موټرو په ډېرولو 10 کالو لپاره هوکړه وکړه، نو ناروې سم دواره په برقي موټرو ټیکسونه کم کړل چې له امله یې 10 کال د خلکو لخوا نوي اخیستل شوي 94% موټر برقي دي. د ناروې د ترانسپورټي چلند فیډراسیون وایي دا مهال په ټول هیواد کې 2.3 میلیونه راجستر شوي موټر لري چې اوس پکې 745,000 او 302 موټرې برقي دي او دا شمېره په ټوله ناروې کې له پټرولي موټرو زیاته ده. د نارویجی رسنیو راپورونه ښیي اوس مهال ټوله ناروې کې 735,000 موټر پټرولي او نږدې 1 میلیون ډیزلي موټر دي، خو د دغو دواړو ماډلونو په پیرو پلور کې ورځ تر بلې حیرانوونکی کمواله راغلی دی. او په جالبو خبرونو کې بیا تیره ونۍ له دوه هیوادونو پاکستان او زمبابوې نه د ژویو په اړه ډېر حیرانوونکي خبرونه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې چین ته د خرو د صادراتو زیاتېدو له امله اوس دغه هیواد کې د یو خره بیه 300,000 کلدار یا 1,080 ډالرو ته لوړه شوې ده چې 85,000 افغانۍ ترې جوړېږي. راپور وایي چین د غوښې لپاره او د خرو له پوستکي نه په یو شمېر درملو کې د استفادې لپاره پاکستان نه خره واردوي چې له امله یې خپله په پاکستان کې د خرو اخیستل له یو موټر سایکل او رکشا نه ګران شوي دي. د رویټرز د تیر مې میاشتې د یو راپور له مخې دا چې چین د خرو پوستکو ته زیات اړتیا پیدا کړي. په افریقا کې هم خلکو تر اوسه چین ته د خرو د پوستکو او غوښې د صادرولو لپاره میلیونونه خره وژلې دي. خبره چې د افریقا راغله نو دا مهال زمبابوې پریکړه کړې ده چې د خپلو خلکو د سختې لوږې د ختمولو لپاره د خپلو ځنګلونو 200 فیلان وژني او غوښه به یې تر لرې لرې سیمو پورې په بېوزله خلکو باندې وویشي. که څه هم د ژویو د خوندیتوب سازمانونو په دې کار سختې نیوکې کړي، خو د زمبابوې حکومت ویلي دغه هېواد کې د فیلانو شمېر 30,000 نه اوړي چې له امله یې د زمبابوې په ځنګلي چاپیریال، فصلونو او زرخیزه ساحو د فیلانو بار دروند شوی، لوږه زیاته شوې او دوی اړتیا لري چې خپل هېواد د خلکو د لوږې تر څنګ د فیلانو شمېر هم راکم کړي. او په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ له څپو او پاڼو نه د پیښو له متفاوت تحلیل سره خپل ومو ورځ مه هېروئ.
لکلا شراب دسرو لبان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشق خان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشق خان سنم. ستم عاشقان سنم مکڑا ستم عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا کمے خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمے خوران سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم